خبر کې د ماسپخین دوه بجې شروع کوم کو د مشال ریډیو پر یو بل ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شکل سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني ورځپاڼو همداراز د نړیوالو خبري اجنسونو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی، راتلونکي میاشت افغان، پاکستانی، امریکایي او چینی چارواکي د طالبان سره د خبرو په اړه یو غونډه کوي. په کابل کې یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی دی او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې د داعش وسلوالې ډلې څخه مهم ځایونه نیولې دي. د خبرونو تفصیل تمدا چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومبۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر شوې خبر پړه کې راغلی چې دا پریکړه تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځي مشر جنرال راحیل شریف، ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په ملاقات کې شوې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځنی سفر کابل ته ورغلی وو. په داس حال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبایي حکومت ترمن د رینجرز ځواکونو د واک پر مسله اړیکې ترنګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته رسیدلی. نوموړی به دغلته د دغې صوبې د ګورنر او وزیر اعلی سره ملاقات کوي او تمه ده چې د رینجرز ځواکونو د واک اختیار پر مسله ورسره خبرې وکړي. د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواک واک محدودول غواړي، خو مرکزی حکومت یې د پراخولو په حق کې دی. پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د خپل مور بېنظیر بټو د تلین د لمانځنې په مهال یوې جلسې ته وویل چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت له دوی څخه سیاسي بدل اخلي، خو مرکزی حکومت دریز لري چې په سند صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره د رینجر ځواکونو عملیات مهم دي. په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي ځانمرګي برید په اړه مختلفې شمیرې ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرلان ته وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو مړی او یو دیرش ټپیان ورغلل شوي دي. خدا حمید کرزی هوایی میدان د امنیت ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار ازادی رادیو ته نن ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي او په ټپیانو کې ترکیان هم شامل دي.
دوه نفر از مونږ ملکی ورونه په هماغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږ غلرلو. د ترکانو ورونو زخمیان درلودل. تعداد د زخمیانو ممکن نور هم لوړ لاړ شي ځکه چې ملکی سیمه ده.
نن سهار 8 بجې شوې د موټر بم حملې زمواري طالبانو پر غاړه خسته ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ډلې یا اسلامي دولت وسلوال ګروپ پټنځایونه بمبار کړي دي. نن د اچین ولسوال حجی غالب مجاهد مشال رډو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه هوایی حمله نن سهار وکړې چې د داعش 15 وسلوال پکې ووژل شول. دا بمبار د اچین په مامند، عدلخیل او پیخه سیمو کې شوې دي. افغان ځواکونه په داسې حال کې د داعش وسلوال ډلې مرکزونه په نښه کوي چې دغه ګروپ له تیرو څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین او نورو ولسوالیو کې ځانونه مضبوط کړی دي. تیر ورځ بیا پاڅون کوونکو په ننګرهار کې د رپورټونو تر مخه د داعش 15 وسلوال وژلي دي او سرونه یې ترې غوڅ کړي دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د روس سفیر د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې الیگزندر مانتیتسکي پرون له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روس د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسمې، نقل او تعبیر شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې د روس سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار د افغان حکومت ملاتړ کړي او د یو خپلواک باثباته او لترهګرۍ او د غراز مخدره موادو یا نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. دا به داسې لکه ده چې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلو په روسیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی و چې مسکو د داعش وسلوالو ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. طالبانو هم دا خبر رد کړی و. عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې چې د داعش وسلوالو ډلې مهم مرکز بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی. نن رویټرز خبری اژانس د عراق د پوز د یوه وین له خولې لیکلي چې ځواکونه د څو ورځې د سختو جګړې نه وروسته د رمادي ښار د حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړ. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو بریا به د توکریت نه وروسته رمادي دویم هغه ښار جوړ کړي چې د داعش د وسلوالو ډلې څخه واپس اخیستل کېږي. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دغه ښار ته ورننوتل. دا ښار د اسلامي دولت وسلوالو ډلې په مۍ میاشت کې نیولی و. او د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې روسیو کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد یو ډاکومنټري فلم جوړ کړو پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. هغه ادارې چې د فلم جوړونکي کار پکې کوو پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ناجی جرف د شام سرحد ته نږدې په غازیان تیب سیمه کې د یوې بېغږه تمنچې په وسیله وژل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان ته د موسم حال او د پیسو بیې ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 45 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز د امالي کوڅانګي ویلي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د پرونی سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د ګډې مبارزې په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. چارو شنونکي وایي د افغانستان د روغې جوړې بهیر نوي اړخونه مخ ته راغلي دي.
پاکستان د امریکای او د چین پکې برخه غوښته خبره کړه. بل په افغانستان کې د دیش مشر رسوخ زیاتېږي.
د جنوبي وزیرستان د خلکو مشران د پښتنو د ملت پال او مذهبي ګوندونو له مشرانو غواړي چې د قبایلو د ستونزو د حل په برخه کې ریښتونی حلې ځلې وکړي.
د اټیانو غوباز نور له وطن ختمولای دي. په دې ډول د اټیانو له کې پریر دي په پال.
او په مومند ریسای کې د سکولونو د نو استادانو په برتای د عدالتي بندیز ل لری کې دورسته د سیمه تعلیم یافته ځوانان هیلمندي چې دا ځل بورته نو کریانه ورکړي. زموږ کې
بس ورسته نه دیو ګټې د من پاتې شو بس همیشه د بار دی پاتې.
ونیس پروګرام د تاریخ پانه هم اوري هله د مشال رادیو سروس. رازو ولنه موضوع ته د پاکستان پوز پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه هواد د پوز مشر کابل ته هم د یک شنبه ورځ د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په ګډون پر امنیتی مسایلو او د ترګرای پر وړاندې د ګډې مبارزې په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې دواړه لوري پر دې سلا شوي چې خپل خاور به د یو بل پر ضد نه کاروي، سولې او پخلاینې ته له لیواله طالبانو سره به خبرې کوي او د هغو عناصرو پر ضد به ګډ چلند کوي چې د سیمې امنیت ته خطر جوړوي. دا چې د چارو پوهان کابل ته د جنرال شریف پرونی سفر څنګه ارزوي، د بل اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې واورو.
د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان مشر ولی ترمنځ په شوی ملاقاتونو کې په دې خبره اتفاق وکړی شو چې د ترهګرۍ د خطرې به په ګډه سره مقابله کوي او د یو بل سره به خفیه معلوماتو تبادله کوي چې د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل پر ضد د څه قسمه د ترهګرۍ کاروایانو لپاره استعمال نه کړی شي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې دواړو ملکونو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې د افغانستان د طالبانو هغه ګروپونو سره به خبرې اترې کولای شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروسته هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې پراتلونکو میاشت کې بعد د څلورو ملکونو د چارواکو غونډه کیږي چې په کې به د مذاکراتو لپاره ایو واضحه او کوټلې کړنلار تیارول شي. د ذکر دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ډومبه پړاو د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان په قربتوب کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خو د مذاکراتو دا لړۍ د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مرګ وروسته د ځنډ ښکار شوی و. مشال ریډیو چې کله د فوز د مشر د افغانستان دورې په حق له په پاکستان کې د کارپوهانو سره تماس ونیولو نو د خبريال او سیمایزو چارو کارپو اقبال خټک وینا و.
دغه دورې دوه بنیادی اړخ ته کتل پکار دي. یو خدا چې پاکستان دزل د امریکای او د چین پکې برخه غوښته خبره کړه، بل په افغانستان کې د دیش چې کم نصر رسوخ زیاتېږي او طالبان طرف ته اوس کتل کېږي چې دوی به د دیش په خلاف باندې استعمال کړی شي، دغه یو نوی اړخ ترې مسلی را مخته شوی دی. نو د دغه وجوهاتو په بنیاد باندې ته امیدونه خود ته ښکاري چې امریکا هم پاکستان هم او چین هم دا غواړي چې طالبان دې هم افغان حکومت دې هم د امن خبرو ته راضي شي او دا خبره دې دوباره روانه شي.
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په ظاهر خدا دوره کامیاب ښکاري، خو مهمه خبره دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ کمی خبرې وشوي په هغه تر کم حد عمل درآمد کیږي.
د دې دورې په حقلا چې کوم راپورونه مخې ته راغلي نو د هغې تر مخه خو داسې ښکاري چې کوم معاملات د دواړو ملکونو ترمنځ دي، که هغه د طالبانو سره د مذاکراتو خبره وي او یا که په افغانستان کې د امن خبره ده، نو په هغې خو ګټورې خبرې شوي دي. خو اوس به دا کتلی شي چې په دې فیصلو تر کومه حده عمل درآمد کیږي، په خصوصي توګه د طالبانو سره د مذاکراتو په حقله. او زه دا ګڼم چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه بدعتمادي ده نو هغه اوس هم په نظر راځي او دا بدعتمادي به هغه وخت ختمیږي چې کله دواړه ملکونه څه عملي ګامونه پورته کړي.
د آی ایس پی آر د بیان تر مخه چې جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د غیر ملکی فوجیانو کمانډر جان کیمبل سره هم ولیدل او خپل منځي چارو د سیمې د سلامتۍ په معاملاتو او خصوصا په افغانستان کې د امن په بحالۍ او رابطې په زیاتولو یې ورسره خبرې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراچۍ یو ورځنی دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او د هغه صوبې ترمنځ د سند صوبې ترمنځ د رینجر ځواک پر اختیاراتو نندره راپورته شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری د ترهګرۍ پر ضد د مرکزی حکومت پر کامی اکشن پلان سختې نیوکې کړې دي. تفصیل د کراچۍ څخه د محمد عمران پر رپورټ کې.
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه وزیر اعظم نواز شریف بنند کراچي یو ورځنی دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکېچ لړکی د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي. بل لخته د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند وجلې شوی مشر بینظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي، ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي. آیا دا قومی ایکشن پلان دے؟ یو کس پا پلازمین اسلام آباد کے دا وسلوالی ڈلی داعش تمرستے اعلان کئی، ولی تاسو دا حقا پر زد یو ایف آئی آر ہم درج نکو. دا حقا قومی ایکشن پلان نہ دے بلکہ دا دا نون لیگ ایکشن پلان دے چی ہدف ہی آواز سیاسی مخالفین دی. بلاول بوٹو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړي شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصله یو کس نه کوي. په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منه کی او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری صدر وټاکل شو. بلړخت مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني صلاحکار فاروق اچ نایک دوبۍ ته رابلل او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معاملې چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټي. د کمیټې وروستو راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکړي. د کوم د لارې چې هغوی په سند صوبه کې رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصي واک ورکړي او د سند صوبې لخوا لیږل شوی خط یې رد کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د خلکو مشران چې وایي چې د پاکستان پښتانه ملت پال سیاستوال افغانستان سره د هغه هیواد د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د حل لپاره هغه رنګ چې لازمه ده هڅې نه کوي. دوی وایي چې د سیمې د امنیت ښه کولو لپاره تر هر څه د مخه باید د قبایلو د ستونزو هواري ته کار وشي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمه درزنده قبایلون ویایي شکل د پښتنو ځن مشرانو خوښه کړه بیا یې د افغانستان پاکستان په منځ کښې د رټو اړیکو سمولو دپاره د دواړو ملکونو مشرون مخامخ سره کښېنول. په دغه تنظر کښې دغه قبایلون دا پوښتنه کوي چې د پښتنو په مځکې خاورې کوم اور بل دی، پښتنو مشرون د دغې اور مړه کول ته بیا والے نیو کے جی. دینی میں قبائلی سیمے وہ سے دن کا یونس خان شرانائی ویائی
پښتانه له نېشنلېست لیډرشپ نه علاوه تر مذهبي لیډرشپ پورې لا هغو دغه هیلې لرو چې بین الاقوامي اتیانو جنګ زموږ پر خاورو شروع دی. د ده جنګه دا هم پښتون قوم خلاصول امید ځینې لرو. د اتیانو غوبه زموږ له وطنه ختمولای شي خو چې دوی به د اتیانو لکۍ پرېږدي په خپله.
د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکی مخشینای ایډوکیټ جنرل خانوالی مسعود په دغه باره کښې څه رایې لري؟ وار
پاکستان په ضرورت کو دے لوڑن او دے افغانستان صدر سره خبره وشوه مزه دې چې پښتانه پورې دې پورا دې دې ویلې نو دې پښتانه دا ته خو نه لاري چې کیم خال کوم په پښتانه کوم دې پښتانه دې خور دې ور کوي کاغه یا سنجار خان وی کا محمود خان وی کا شرباو دای کا فضل رحمان وی او کا سراج الله وی کو چا دا دو خدا دا کوم دې پورا مثبت قدمی نه وخلې.
ډاکټر سمیع الله جان لنګر خیل ویایي چې دې دګي اور مړولو او دې پښتانه په خاورې امن راوستلو د پاره د پښتنو مشرانو بې فکري د فکر خبره ده.
موږ پښتنان د خپلو مشرانو نه مینه دا سوال کوي چې څو دغې علاقې د پوره واخلو کېږي ویل نه کوم چې په مشکل کښې دی په تکلیف کښې دی د دې دپاره فشار کوي چې دغه دا لیډرون ټول پرې واخلو شي.
ډاکټر فضل غني زیاتوي چې نن د پښتنو مشرانو تاریخي ذمهواري جوړېږي چې پښتانه یو کي او د دوی په خاوره لګې دلای اور مړ کی.
انګریزونه هم دا د پښتانه مشرون په دې قسم به اتفاقه کړي وي چې لالچ یې ورکړی و چې کله هم یې درجینه تل د پښتانه په منځ کښې دمره دیوالینه جوړ کړل. جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا، ډیورنډ لاین، قبایل مختلفې ټوټې ټوټې وچول. اوس هم د مو خیال دی چې د دغې د میز د مشرون دې دا تاریخي زره ذمهواري دو چې په کوردو چې کوم روالي په یوه اتفاق کې کور
دغو قبایلیانو د پښتنو مشرانو نه کلکه غوښتنه وکړه چې د هغې مقصد دپاره د نور په یوه خوله یو لاس یو موټی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. پوځ اوس دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي او دا چې د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شوې ده. خو دغه کډوال چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي وایي دغه عمل ډېر ورو روان دی او دا چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو پر ستونزو زموږ همکار احمدالله د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استازي محمد نذیر سره خبرې کړي دي.
ټوله سره سره مطالبات می دغه دو چې می را خپل علاقې ته واپس کا پیسہ په طریقه سره زنن د مشال ډوډي په وزارت باندې د وزیرستان خالته دا مبارکي ورکاو چې انشاء د جنوري نه او سلسله تجری او زه یقین دهنی ورکاو چې انشاء الله په دوي میاشت کې نه د مرز ډیویژن او د میراشا ډیویژن انشاء الله په دوي میاشت کې نه دا کمپلیټ دا واپس کیږي د الله په فضل سره بکی رول د ریهابلیټیشن چارت یا نورې د کری یا د بزور یا د کنه انشاء الله چې دا خلکو پاشي بیا می په خپل انشاء الله یو اجرګا یو جلسا کی می رو انشاء الله دا کوشش وی چې چا کیر لنګوی چې خپل حق ته ملا شي شاب بزور لنګي بزور حق ته ملا شي کندوري هغه ډیر لوی نقصان نشوي دي چې کله کې د کورډي و سامان دا چا خپل خپل حق ملا شي
تر دې د مت څومره متاثره کورنۍ چې کمی دي هغه خپل خپل سیمو ته لګل شي او کم کم سیمو ته دا متاثرین تل دي
موجوده حالات کو چې کوم علاقې تل لکه سپینوا مې لکه شیرات راس ولا شمیری کوم شو په دې کې چې کوم د ببلیس ولا میرالیس ولا هغه نه د خشور کې مې علاقه دا غنګ مرسي خیل کوم دا شوی دي د ای ډی پی سو په سی کې مې موجوده چې جیو شیرا هغه په ګراوند مې پاک ارمی دو دې دا کوشش تای چې زړه تر زړه د خلک خپل خپل علاقې ته واپسی امید دغه دای چې کوم بکی پوت خل دای دا ان شاء الله په میاش په دې مې څنګه نه نه خپل خپل علاقې ته واپسی
نظر صاحب دا کم متاثرین چې واپس زی د تاسو د ترانسپورت په مت کې څونه پیسې ورکوي او نور غلطه راشن چې د اغه څه صورت حالي
د سفر مر سره چې کوم ترتیب دی 35000 دی تاسو شور کوي باقي دی تاسو نو خپل خپل لکه لکه دا کوم تل دی دا تاسو خپل رسن ملوي دي دا غارنګ په مرې کې میش کوشش تا چې په مرې کې میجو سنټر کولاو کی اغه سنټر نه میش کې ملکی دي اغه ته میش خپل یو وخت یې یو لیمټ دی چې چې په دا تاریخ باندې تاسو نمبر دی په دا تاریخ تاسو نمبر دی چې څنګه د پراسې شور کیږي میش په مدا لګي چې په مرې کې په مرمشا کې میش سنټر کولاو کی چې دی تاسو رسن اغه مرغا ته د مرې سادیو جنته په مرې سادیو جنته ملوي شي او د مرې ډیویژن ته په مرې لې باندې ملوي او پاکه میز خپل لوکل کسون وخلی پاکو بیا ان شاء الله کرپس نه وي
نظر صاحب تاسو خبر وکړل چې متاثرین ته په خپل سیمو کې راشن ملاویږي خدا سي یو شمیر کورنۍ وسمشته د شمالي وزیرستان چې اغه دا شکایت کوي چې موږ ته راشن نه راکړې کیږي نو دې حواله سره د گورنر سره یا نور چې کوم چارواکي دي اغه سره هم خبري اترې شوې دي
د پنځه تحصیل د راشن ولا خبره وا فعال حال دا د سپینوام تحصیل خبره وکړه چې پاتې نن الحمدلله اغه ویریفیکیشن وشو ا دې چې کوم ډیماند و د سپینوام تحصیل ولا اغه نن اغه مثلا نن حال شو ولا 1016 خاندان دې تر نن ویریفیکیشن وشو اف ډی ایم ته کاغذ لري پاکه عثمان خیل 551 فیملی من دخل 46 خضر خیل 27 اتمان خیل 47 نور خیل 188 دیر دونی 95 دیر نومی 28 او دری پلوری 34 دا 1016 خاندان دی باقی تقریبا کم و بیش یو زر خاندان نور باقی پوتی دی سپوسا انشاءاللہ زا کم تا دا غا یکین دهانی ورکاو چه زا بیا دی گورنر سر ملاقات که انشاءاللہ دا باقی چه کمه مسائل دی پدا که خصوصا لکای دی رزواک مسائل دی دی گریوم دی دی دوسلی دی دی شاول خالکی چه کی مطالبه دی اسپیروام خالکی مطالبه دی انشاءاللہ پرتین که ملاقات کو انشاءاللہ چکیم بکیا خال پوتی دی انشاءاللہ دا مسئلہ و دی حال کیجی
د پاکستان په قومي سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو راستازي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکا ورېده
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مومند جن صاحب سرکاري سکولونو کې د نوو استادانو پر نوکرایو د لګول شوی عدالتي بندي سترلر کې دوه استاد سیمه تعلیم یافته ځوانان هیله مندي چې په سکولونو کې به د استادانو په توګه پر دندو وګمارل شي تفصیل د شاهنواز ترغزي پر رپورت کې ورو
په محمود جنسی کې د نوي استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهسي لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود جنسی کې د استادانو کمی پوره کړي د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوی وای چې هغه په دې خوشاله دي چې ګني اوس به هغه ته نوکری ورکړل شي اختر زیب د کوزه محمود جنسی اوسیدونکو دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړو خو هغه یو اندېښنه هم څرګند کړه نو هغه څنګه
موږ پی ایل ٹی دا ایبلی کړی و په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو موږ اوسم چې بیا روزګار یو موږ یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوو کنه لکه دې ته پاره چې موږ باندې په خوره بخور دي راوړي جذب به ملو شي هغه تر اوسه پورې موږ ته سزا سم کنه ملو شي یو موږ چې بس ورېشت نه زیو ګدې دې موږ پاتې شو بس همیشه ته پاره وي پاتې
راج ولی خان هم د نوکریو په انتظار کې درې کالونه تیر کړل هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو اهل ګرځول شي زر تر زر برته کړي
په 2012 کې
اپلای کړی و سیټي پوسټ لپاره نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس هو 2016 راغتو کې دی او اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې مونږ کنه دی نو کنه تقریبا 4 سال دا برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی او ته مونږ چې کوم دې را تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې خو به هم دا یو خوشاین خبره چې مطلب اوس سټیلری شو لا بینری شو او ان شاء الله زړه ته زړه ان شاء الله مونږ آرډر ملو شي
بل خو د تعلیم محکمې دی او چارواکي ستار خان پوینا چې د نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست وړیر زر جاری کړی شي
کوم پوسټونه دا پورې 2013 پورې زموږ سره کړی شو په دا 2012 کې ورغله او 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ سره حالي په دې باندې برتې کوو
په محمد جنسي کې تر دې دمه تر د اویو پورې استادان کم دي چې لوږی په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او ولسی غوښتنه هم ده چې باید د استادانو کمې دي پوره کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
اردوونکو د خیبر پختونخوا د ځوانانو ترمنځ د ټپو ویلو د حکومتي د سیالیو لړۍ چې حکومت 13 میاشت پیل کړې وه بیګا د پیښور پر نشترحال کې پای ته ورسیده په دغه اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې اورو
دا خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری محکمې لخوا 13 نومبر میاشت کې شروع شوی د ټپو سیالۍ پروګرام یا قربان اخري مرحله یا فائنل بیگانه وخت په خبر ګورګټلې کې وشو چې پکې د صوبې د وو ډیویژنونه یویش غوړه ټپوونکو ترمنځ د ټپو ویلو اخري سیالۍ وشوي په دغه یویشتو لوبغاړو کې د خو او خوندور ټپو ویلو سیالۍ ورستو د سلورو ججانو د فیصلې ورستو د دریو لوبغاړو انتخاب وشو چې د پروګرام په اخر کې ورته نقد انعامونه ورکړي شو دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمه ډیپټی ډایریکټر اجمل خان مشال لیډو ته دغه پروګرام په خپل صدرنګ ویل
مقصد د دې دا او چې کوم نه نوی خلک دي چې دا مونږ روخ کو او لګي پروموټ کو کنه لکه مونږ سره دا سه خلک دي لکه چې ارون بچا هم لاړو زمونږ نه بار لاړو خو مونږ دا سه ډیفرنټ غو خلک مونږ روخ کو او مونږ دلته کې انټروډوس کو او پروموټ کو دا په اوډ ویژن کې مونږ وکړه او دا اوډ ویژن مونږ خلک راغون کړل او دلته کې اوس دا فائنل مونږ کو په پښتو کې دا اوس دینه دا اوډ ویژن مونږ 21 کسان روخ کړل او په هر یو ویژن کې سلونه زیات خلکو په کیسه غسته و
د پښتو ژبه نام تو سنرغاړي ماشق سلطان مشال لیډو ته اول په خپل واس کې یو ټپه زمزمه کړه او بیا یې زیات کړه چې د پښتو ژبه د موسیقي د ټپې د پرمختګ او با صلاحیت هنرمندان نامخه تکول د لپاره باید داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي
زلف زمانو هاي زلف زما د ګل لختي ډیر بلبلانی او پرمان ارمان ژوندتي روینا
دا خو ډیر ښه پروګرام دی دا زمونږ د پښتو یو کلچر دی نو ډیر مونږه خوشحالي او کنه چې راشي کنه بیا عمل خو یخ شوی دی اوس پکې فنکاران نشته دا چې خلک پکې اوس ناراض
د پامل دا چې په دغه سیالو کې اولنی پوزیشن تر لاسه کوونکی د پیښور احمد علی جان جانان ته 3,00,000 روپے انعام دویم پوزیشن د سوات نبیلا ودود ته 2,00,000 روپے انعام او د مردان درویش ته دویم پوزیشن تر لاسه کول باندې 1,00,000 روپے نقد انعام ورکړی شو په دغه یویشتو ټپوونکو کې دوه زنانه لوغواړي هم شامل وي د پامولدا چې دین اوړاندې د خیبر پښتونخوا هزاره کوهارد بنو مردان پیښور ډیر اسماعیل خان او کوهارد ډیویژن کې هم دغه سیالي شوې وي او د کلتور محکمې چارواکو نه و چې راتلونکي کې به هم دوی دغه رنگ پروګرامونو ته دوام ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر سنگو سے
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو دردون کو د پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې کې دون کې دی د بشیر ګواخنه لړن خبرونه اورو.
تمه دا چې راتلونکي میاشت افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین اړومبۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف، ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په ملاقات کې شوې ده. په دا سال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبې حکومت ترمنځ د رینجرز واکونو د واک په مسله اړیکې ترنګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف د دغه صوبې د گورنر او وزیر اعلی سره خبرو لپاره کراچۍ ته ورغلی دی. په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي ځانمرګي برید په اړه مختلفې شمیرې ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرلان ته نن وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو مړی او یو دیرش کپیان ورغول شوي دي. خو د کرزي هوایي میدان د امنیت ټینګ ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي. د دې برید ذمواري طالبانو په غاړه اخیستي. افغان ځواکونو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نن د داعش وسلوالې ډلې پټنځایونه بمبر کړي دي او د چین د ولسوال غالب مجاهد په غنا په دغه هوایي حمله کې د داعش 15 وسلوال له منځه وړل شوي. په کابل کې د روس سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبان سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه وضاحت ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې سفیر له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې ویل چې د روس د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو روسي څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانۍ او واک په لاس کې اخیستې دي.
د خبرونو لنډیز مول بشیر کواخ څخه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضحه پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15 نیټه ملاويږي او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله، خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لوی وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشرواله هم پاکستان سره تعلقاتو خکولو ته زړه خکړې دي او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی. او کومه خبره چې د هندستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه، هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشرواله هم کوي چې گاونډیان نشي بدلې دي. خو څنګه چې نواز شریف وایي، تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسیدلي وو، نو په کار دا چې په کم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي، نو ورسره به نه یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلاری هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د افغانستان په حالاتو مخ په بدلیدونکي صورت حال لیکلی او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسیدلې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورت حال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولې دی، خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاری یوازینی لار مذاکرات او مفاهمتي. اداري وایي چې دې لړکی د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې سکولي شو هغه یې کړی دی. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیله او ناباوري په خپل ځای موجود دی چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او پخپله خپل خوره د پټنځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي، خو ورسره باخ خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وی. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوز د واپسې دوران څخه قسمه بد پیښه مخې ته نشي. او د دې مقصد د پاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو د پاره د باو اچوي، خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډیر احتیاط نه کار غستل وی، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنگی کی.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر ټولنیز میډیا د بلوچستان بلتون غوښتونکو د فعالیتونو او هم یادې خبری ادارې په خپل یو بل رپورټ کې باید افغان طالبانو او روسیې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو پر خبرونو د طالبانو د عکس العمل موضوع راغستې. تفصیل مجید بابر اوروي.
ایف پی خبری ایجنس د بلتون غوښتونکو بلوچستانو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. اجان زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولیکل شي، نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتی د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوې دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې د دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبرې ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوه رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوه او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریملن لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي، خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې رمادي خار کې ځینې حکومتي ځایونه نیولې دي. یاد خار لا تو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش په ولکه کې و. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمالدل شوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عراقی چارواکی په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبری اژانس په رمادي کې د ډیرا وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همدارز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونۍ بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقی ځواکونه نږدې یو نه مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرتنیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارتن نوتل خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي خر په می میاشت کې نیولای وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فوربس مجلې په یوه لیکنه کې راغلی که څه هم لاهور ته د هند وزیر اعظم سفر ډیر مختصر و، پکې کومې د پام وړ خبرې ونه شوې، خو د دوه ټیمي وسلو لرونکو مخالفه گاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلي د کاته بیا هم یو ډیر مثبت ګام دی. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه وو، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمیر جنگونه هم شوي دي، او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمی وسله لري نو په خپل منځي مسلو یې نورې جګړې ممکن نه ښکاري، ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کیږي نو پکې به یو هیواد هم بریالي نشي. د مجلې په وینا کې وی خوا ته په دې ورستیو کې د هند اقتصاد ډیره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خوا ته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهداري په ګډه منصوبه آغاز کړي چې په ترس کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله دی وی سیډونکو ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوې پکار دي چې دواړه هیوادونه لګ تر لګه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاص کړي شي او نور هم جوړ کړي شي. دویم دا چې هند او پاکستان د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالې او بیا ودانې په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصله ته ورسیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری ډول اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیداوخ نه 326 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د 13 کال په عمر کې مړ شو. نن زموږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1900 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق له هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 3 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره، او 3.5 کیلومتر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوښه 1900 کاله وړاندې دی سیمه آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوې دي. په دې مرګره کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې بدا د ستورو چیرې مړ شو، یو دا هغه وسی زلی شو یو مرتبان کې به واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغه تکي سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه تلاش علاقه ده. د علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم د ترالو هغه د خیال نو چې د تبدونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغه سره ډیر سخت مقابله وکړه. درې ورځې پورې هغه مساګا پته نه کړې شو او درې ورځې نه پس هغه فیصله وکړه چې یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قتل شو پدغه جګړه کی او دې تویری شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباکل
تلاش کې کوم او غورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب تر ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا د ته اولګی ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی وو
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تک کې د کټکلی په دې سایت باندې راغی او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سی د لاړو بیا سواد ته لاړ هلته کې جنگونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې ګورا بازارو هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی
په تیر وختونو کې د بودمت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودمت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز بچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی دا حیا نواز دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګو حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د دغه بهادرۍ نه متاثر شو او د دې د ته مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوسم حیا سره ویل کیږي
بیا د وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړه مسدې کې د سیمې تراغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیله مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای
بابر د ترغله دی په 1526 ایسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه لا کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شورته مو وای ایله غولې او هغه ځین نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابرنامه او ګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کیمرالو نو مونږ لاړو ماندیش نیم یو کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او داینه مو سره ځان سره غل راوړه
د د دې ریاست چې په کار 1975 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1844 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1848 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي
د مولا اسماعیل لپس د زوی ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلوې زرو لخکرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 کم او یا هم پوری مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکه پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بي دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاس کړی.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادېږي د ډېر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان د 1969 پوری حکومت کړی دی.
یو خوا دیرتا د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازه نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑا چا خپل کور ته چونو نشو ورکولے بجلی نہ پری خودا لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي. دا خلک هم مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خودي هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خودي دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بودمت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کوم غدا چې تو جهاد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا کولې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس